افغانستان د عباسیانو په دوره کې دي. په دې هکله به معلومات لسته راوړو دا چې د عباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول دي. نو راځو خپل درس پیلوو. افغانستان د عباسیانو په دوره کې عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي، د قریشو د بني هاشمو د قبیلې څخه هم شمیرل کیږي. د دویمې هجري پیړۍ په وروستیو کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څه وخت وروسته بیا د خراسان د نارامي وزې څخه خبر سول. نو په دې وخت کې په 1600 هجري قمري کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمې ته راولېږل او افغانستان د خلکو د افغانستان خلکو هم د دغه موخې چې دوی درلودلې د دغه موخې څخه ملاتړ وکړي او د وینې په بیه د امویانو پر ځای یې عباسیان واک ته ورسول، چې د عباسیانو دوره بیا 1500 کاله اوږده سوه او 1500 کاله یې دوام وکړي، چې په پای کې بیا دغه د عباسیانو دوره د مغولانو دخوا په 1428 هجري قمري کال کې له منځه ځي او د دوی خلافت ړنګیږي. د عباسیانو په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 40 میلیونه درهمو څخه او 1 میلیون درهمو ته لوړسول. موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او بېوزلي زیاتیږي چې تقریبا 40 میلیونه درهمو ته رسیږي. نو د عباسیانو په دوره کې د دغه مالیاتو شمیر د 40 میلیونه درهمو څخه او 1 میلیونه درهمو ته لوړیږي، چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاڅونونه د عباسیانو د مادیاتي زورزتی په وړاندې رامنځته سول او په ځانګړې توګه د هیواد د شمال او لویدیځ ولایتونو هم خلک د مبارزه کوي تر څو لږ تر لږه دوی د غزارونو د دغه درانه بار څخه وساتي. عباسیان هم په دې باندې ونه توانېده چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاڅونونه په یوازیتوب سره آرامه کړي او پر دغه پاڅونونو باندې برلاسه شي. له همدې امله بیا په دې برخه کې دوی برلاسه ترلاسه کړي او د سیمیزو اشراف او مشرانو په مرسته ځان مشرانو مرسته ځان ته راجلب کړه او د ګټو ګټو تر سیوري لاندې خپل تسلط ته دوام ورکړي. په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنې د اوبو لګول سیستم قانوني بڑا ځانته غوړه کړه، یعنی د اوبو لګول سیستمونه قانوني سو او همدارنګه کرنه هم قانوني شکل ځانته غوړه کړي. د هری رود او د هلمند د سیند څخه نوي کالرونه او ویالې وغځېدلې او په بلخ کې هم د اویا څخه زیات اوبو ژرندې او په سیستان کې هم بادي ژرندې جوړې سولې. په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او اوربشې کرل کېده. په بدغستان کې همدارنګ په غور کې مالداری او کرهنه هم پرمختګ وکړ. تالقان او مرغاب کې د پښمی منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل او بلخ د سوداګری ډیر عمده مرکز و. د ورېښمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په ځینو برخو کې رواج درلودي. په غور کې اوسپنه او مس استخراج کېدل. د غور ولسو په ګاونډیو هیوادونو ته وسلې به ګاونډیو هیوادونو کې ډیر شهرت درلودي. په تخارستان کې سرب او نور فلزونه او همدارنګ د هیواد په نور شمالي ولایاتو کې اوسپنه، سپین زر، سره زر استخراج کېدل او د دې ترڅنګ د پنجشیر سپین زر هم په دغه دوره کې ډیر مشهوره و. د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه درلوده چې د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو سره یې خپل نومونه د هیواد په تاریخ کې تلپاتې کړل. مثلا د غول جملې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمان، هریو محمد، احمد او حسن، د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بن محمد بلخي پر ریاضاتو کې لوی لاس درلودي، بشار بن بدر تخارستاني شاعر او همدارنګه ابو زید احمد بن سهل بلخي ادیب، فیلسوف او جغرافیا پوه چې دا د افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه وه او دوی د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو کې خپل نومونه په د هیواد په تاریخ کې ډیر مشهوره شهرت ورسېدل او تلپاتې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا په اصل کې د برمک په نامه د یو شخص د زمونه د ډلې څخه دي چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اورتون راهب یا موبد و. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې و هغه د برمک زوی خالد و چې د اموي ورستری خلیفه مروان همار په خدمت کې و. یعنی د مروان چې هغه د اموي خلافت د اموي واکمنۍ اخرنی خلیفه و یا اخرنی واکمن و. د خالد همدغه مروان په خدمت کې یعنی د خدمت یې کوي چې بیا اورست د عباسی ابو جعفر منصور د وزیر او سلاکار په توګه د دنت تر سره کوي. د خالد څخه اورست بیا یحیی د زوی د دې کورنۍ یو ډیر پو او متنفس شخص ګڼل کېدی چې نوموړی بیا د مهدی د خواصخه د هارون رشید پالنې او روزنې لپاره ګمارل کیږي او د بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسی خلافت ټولې چارې د په غاړه وي او د دوه زمونه سره د دوی لپاره کار کوي چې بیا څو خلصته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کیږي او په یو سلو وتیم هجری قمری کال کې د خلیفه د امر سره سم د یحیی زوی جعفر مرکوي او په خپل دی د کورنۍ د نور غړو سره په بند محکوموي او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رزور پسې طاهر فوشنجی ته طاهر بن حسین فوشنجی بیا په یو سلو نه پنځوسم هجری قمری کال کې په فوشنج یا د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدلې دی چې طاهر د ځواني څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي او برخه یې اخیستل. دی هم یو ډیر هورمون سړی وو د دوه بسیړونو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بدغی سیمور څخه زیږیدلې وو د هغه ملاتړ کوي او په یو سلو پنځه نویم کال کې بیا د امیر رشید وشنی چې خلصته مامون رشید خلافت ته رسیږي. طاهر هم د پلاوه د خراسان والی ټاکل کیږي او طاهر په 201 هجری قمری کال کې د جمعې په ورځ همدلته د خطبه په محل باندې د خلیفہ نوم د خطبه څخه لري کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي او د څخه ورسته د دولتونو په افغانستان کې د 500 کلونو لپاره واکمنی کوي او 500 کاله د اولادونو واکمنی په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پربل باندې اغیزي چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پربل باندې څه اغیزي درلودي. د اسلام د سپیشلی ترن پراتګ او همدارنګه دغه پخپلې دوه سره زموږ هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ننوتی او زموږ هیواد ته یو نوی شکل او یو نوی بڼه ورکړه ځکه اسلام موږ ته نوی اسلامي هویت را وبخشي او دغه اسلامي هویت بیا زموږ د خلکو د یووالي سبب وګرځېدی. ټول قومونه او ټول قبیلې د یو دین او عقیدې خواندان کړل او همدارنګه د اسلام د دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې کوم خندونه چې وه هغه د پوهې کوم انحصارات چې وه هغه د منځو یوړل په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډېره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړي هجري پیړۍ کې اسلام ومني او همدارنګ دوی عربي ژبه زده کړل. په دینی علومو لکه قران شریف په حدیث د فقه په تسهیل کې هم دی و پوهېدل او ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړل. بیا تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نومان بن ثابت چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري. امام احمد بن حنبل مروزه همدارنګه ابو داود سجستانی یا سیستانی د دې ترڅنګ د سنور مشهور پوهان چې درېم هجری پیړۍ پورې ډیر ښکار سوال او د اسلام د دین لپاره ډیر مهم خدمتونه وکړل. د دې ترڅنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سم څخه سره راپورته کوي او د پوهې په بیلابیلو څنګه کې ډیر تعریفات رامنځته کړل. په دې ځای کې د سنو هغو لیکوالانو یادونه ډیره مهمه ده چې هغه د دویم هجری پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړ چې د هغو د جملو څخه ابو زید بلخي ادیب او جغرافیه پوه دی. د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه و. همدارنګه محمد موسی د هندسي علم د هندسي عالم بشار بن برد تخارستاني شاعر او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغونی نړۍ د طب جغرافیه فلسفه نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو د دل څخه شمیرل کیږي. دغه لیکوالانو څخه یا څخه عبارت دي چې دوی د پوهنې په بیلابیلو څنګه کې تالیفات وکړل. د دوی د اثارو څخه ځان پاتلسم او نونسمې پیړۍ کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندۍ ژبو وژباړل او بیا یې دغه کوم ژباړل سي اثار یې خپاره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنیو او همدارنګه خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیله باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن یې نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په دویمې هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې د سند کتاب، د سند هند کتاب او همدارنګه د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې ترڅنګ زموږ خلکو د اسلام د پراختیا او د خبرېدو په لاره کې هم ډېرې قربانیانې ورکړې. اسلام یې د هېواد تر ختیځو پولو یعنې تر هند پورې خپور کړ. کله چې اسلام راورسېدی نو په دې وخت کې موږ وویل چې ډېر فعالیتونه او ډېر پرمختګونه وسول. زموږ په خاوره کې خلک ډېر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړه. د دې ترڅنګ د اسلام د پراختیا لپاره ده چې دوی اسلام پراخه کړي او تر نورو سیمو پورې خپور کړي. په دغه لاره کې د ډېرې قربانیانې دوی ورکړې، د هر ډول سرشندونو او د ځان تېرېدنې دوی وکړې، د خپل ځان، د خپل سر، د خپل مال څخه تېر شول او اسلام یې د هېواد تر ختیځو سرحدونو پورې یعنې تر هند پورې ورسوي او تر سیمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزي چې وي هغه دو اړخیزه وي. اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکوي، یووالی ورته وبخشي او د پوهې دروازه یې زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ هیواد خلکو زموږ د هیواد په خلکو کې یووالی نه و او تورې تیارې خپرې وې. د پوهې دروازه یوازې د ځواکمنو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام په راتګ سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوې اسلام می هویت ورکي. ټول خلک د یو عقیده، یو دین، یو خدای راوبلل، یووالی دې تور وبخشي او د پوهنې دروازه چې هغه یوازې ځواکمنو لپاره خلاصه و هغه د ټولو پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې د تویدلو په بیا باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خبرېدو لپاره ډیره فعاله ونډه واخیسته. د دغه په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بیه اسلام خپور کې تر نورو سیمو پورې او په ځانګړې توګه پوهان او عالمان هم په دغه برخه کې ډېره ارزښناکه ونډه درلوده. یعنی دلته دغه دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي او د دې په بدل کې زموږ هیواد خلکو ډېرې سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډېر خپور کړي او په دغه برخه کې ډېر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نوې نورسي درس په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوضاع په حق له وده چې د افغانستان خلک او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغیز لري پر بل باندې، د دې موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دغه شیبه سره مل پاتې شوي اوسي او د نن ورځې د لوست څخه به مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې جو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس ښه زده کړئ او هر اړخیز ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
پژم ټولګي پورته د جنو د زده کړو لپاره اونې زخ پرونه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې درېیم لوست ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنۍ شي، بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنۍ موضوع د شاه شجاع او ملي پاڅونونو په هکله ده. دا چې په دغه دوره کې څه ډول ملي پاڅونونه رامنځته کېږي، د همدغې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلوو. شاه شجاع او ملي پاڅون د هغه ورځ څخه چې شاه شجاع سلطنت ته ورسېدی، خلک یې د چټ فطرت څخه خبر سول. د هغه او همدارنګه د انګلیسیانو د منځ وړل یې د خپلو دیني او ملي وجایب څخه وګڼل، او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ ننګ او د ناموس د ساتنې احساس په هغو کې پیاوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لیرې کړ، او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه یې خپله سخته کرکه څرګنده کړله. د انګلیسیانو هغه خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې، غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لاره وتړل سو. او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ د دغه کورنۍ د خوا پاڅون شروع سو، چې د تړون دغه ملي پاڅون د کابل څخه شروع سو. د قومي مشرانو لکه نایب امین الله خان لوګری، عبد الله خان اتیګزی، د دې ترمنځ د اخصخه وروسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اول یې پرنس خپل کور کې وژي، او وروسته بیا د انګلیسیانو ټول خزانه او د وسلو خزانه هغوی ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا د بند آزاد سو، او ځان یې کابل ته راورسوي، چې د هغه پراتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نور هم قوي سوله. مکناتن د چل څخه کار واخیست، یو پلان یې کار کړ، او د کابل څخه د انګلیسیانو د وطنې د تړون وړاندیز وکړ تر څو مجاهدین مصروف کړي او د هند څخه نورې قواوې راوغواړي. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکه کوله په مجلس کې، غوښتل چې هغه ووژني. مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې لدی چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي، وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچې باندې چې هغه ورته ډالۍ کړې وه په هغه سره ووژني. او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د منځ وړي، او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوې هم په خپل منځ کې د دوی په منځ کې واجب وحشت رامنځته کیږي. خوراکي مواد یې پای ته رسول کیږي. قواوې هم چې 14500 تنو ته رسېده د لوږې سره مخامخ کیږي. او په دې وخت کې سورژمی هم و چې انګلیسیانو بیا د کابل څخه د وتلو شرایط د مجبوریت له امله ومنل، یعنې دوی مجبوره سوه بل اخره دا یې ومنل چې د کابل څخه ووځي. راځو د امیر محمد دوست محمد خان دویمې پاچاهۍ ته، چې امیر دوست محمد خان سره ول خپل دویمه پاچاهۍ مخته وړي. امیر دوست محمد خان په 1324 میلادي کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ته ورسېدی، او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنۍ سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل، چې هغه تړونونه په دغه واکمنۍ کې د انګلیسیانو او د ختیځې د دې په واکمنۍ کې کیږي، چې د هغه له جملې څخه یو د جمرود تړونونه وه، چې انګلیسیانو د جمرود د تړونونو څخه وروسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا چې د هغه سیمو په رسمیت پیژندنه کې چې هغه پخوا د سیکانو تر ولکې لاندې وه، چې وروسته بیا انګلیسیانو ونیولې. او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپله ولکه کې ونیسي، نو ځکه د روسانو د پرمختګ له امله یې خپلې ګټې په خطر کې لیدلې، نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې یا درې برخې درلودې. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او ترڅنګ د ختیځ هندي کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې چې د ده په کنټرول کې دي، د هغه څخه وروسته د ورسي او هندي کمپنۍ ترمنځ بیا دایمي سوله او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځه هندي کمپنۍ د ژوند کې وي، هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي، هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمې چې د په واقع دي، د خپل ځان او خپل ورسې د خواسه خجونه کوي، چې د ختیځ هندي کمپنۍ د سیمو احترام وکوي، او هیڅ کله د هغه په کورنۍ چارې کې بل سوهاله نه کوي، او د هندي کمپنۍ د دوستانو سره دوست او د دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې تړونونه درې فقره وي چې په دغه تړون کې شامل وي، او دغه تړون لاسلیک سو. اول دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنۍ ترمنځ هغه سیمه چې د په کنټرول کې دی د هغه څخه وروسته بیا د ورسی او هندي کمپنی ترمنځ به سوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي او ختیځه کمپنی به هغه سیمه چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمه چې بیا د ختیځ هندي کمپنی په لاس کې دی هغه ته به احترام کوي. د دوستانو سره به دښمن او د دوستانو سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا د دویم تړون بیا داسې چې اول ایران خپل ژمنو برعکس هرات ونیوي او انګلیسیانو بیا جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړي تر څو امیر دوست محمد خان وکولای شي د نورو ولایت څخه دفاع وکړي او د جګړې تر پای پورې به انګلستان هر میاشت 1000 روپۍ امیر ته ورکوي. او دوهم دا چې انګلیسیان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ پوځ کې یو 10,000 سوار او 10,000 پلی یا پیاده پوځ مجهز کړي او تر څنګ یې دا چې د پیسو اخیستنه او لېږدونه هم به د امیر دوست محمد خان پورې به اړه لري. د کابل یو استاسي په پېښور کې استوګن کیږي. پنځم دا چې د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په دروي ولایتو لکه کابل، قندار او بلخ کې د څارنې او جګړې سره پورونو چمتو کول په مخه به دوی هلته اوسېږي. دوی به په کورنۍ چاره کې هم د لسوهنې حق نه لري خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ ماده مطابق پیسې قطع کیږي او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وزي او کچیره غوښتنه وسی ځینې مسلمان استازي به په کابل کې ووسیږي او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو دراتلو او راتلو په وخت کې د پوره ساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه وکړي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولې نیټې یا د اول تاریخ څخه به شروع کیږي او 300,000 روپۍ به قندهار 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي او هغه د ختیځ کمپنی یو ډالۍ ده، د ختیځ هندي کمپنی د پاره یو ډالۍ ده. د شپې د شپږ سو زره روپۍ ورکړه هم په کابل کې د نورو مخ لپاره ده او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بل فقره او تر څنګ دغه تړون د مخکینی تړون ناقص کېدلی نه سي. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په حالت کې یعنی په دواړو حالاتو کې هم د سولې په جګړه کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسیانو تر سوي او سربیره پر 4,000 توپک باندې نور 4,000 توپک به هم د انګلیس د خوا د ټل پسې کې امیر دوست محمد خان مامورینو ته سپارل کیږي چې دا هغه د دویم تړون ځینې نور فقره وي چې د دې ترمنځ لاسلیک شوی و. رازو د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت ته امیر شېر علي خان د خپل پلان په ژوند کې د ولی اخته کل سوی وو او د پلان د مرکز څخه ورسته بیا په 300 د شپې تم کال کې د جون په 12 د یو څلوش کلنی په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ. واک ته ورسېدی ورونه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت ته یې شروع کړ او امیر شېر علي خان د هرات ولایت د تنظیم لپاره خپل سوی شاهزاده محمد یعقوب پریشو او خپل د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شینډټ په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلاس او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور سردار محمد حسین خان ته چې هغه د هزارجاتو حکومتدار او هغه ته ورغلی او به غوښتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړه او د هغه سره مرسته ونه کړه. ورسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وړونو سره څخه مرسته وغوښته او د یوې حملې د پاره تیاری ونیوي چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغه مقاومت نسوي کولای نو د په دغه حال کې دوی کمزوري سو د انګلیسانو دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1315 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوې سره حرکت وکړي پر دې طرف باندې او د سردار سره ونشتل چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه کا محمد امین خان د 8,000 عسکرو سره وژل شو او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن شو. دغه پروهی باندې ډیر بد اغیزه وکړه د خپل اعصاب کنټرول یې د لاس ورکې او په کندهار کې جلاوالی غوره کړي چې دغه انزوا او دغه جلاوالی امیر شېر علي خان د سلطنت د سقوط لامل وګرځېدي. ورپسې راځو د امیر محمد افضل خان سلطنت ته، چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوښهوالی انتخاب کړي نو همدغه ګوښهوالی د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کابل ونیسي، چې کابل ته د کابل د نیولو څخه وروسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي. او لکه څرنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهۍ څخه خبر سول، نو دغه سلطنت یې په رسمیت باندې وپېژندي. او په 1308 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازار کې د امیر شېر علي خان د قواو سره د قواو مخې ونیوله، او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو او امیر شېر علي خان بیا هرات ته راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورې ته سپارل کیږي. او د هغه سلطنت په دغه ډیر کم وخت کې د کوم مهم کار ونه کړ. د امیر محمد افضل خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي. او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی و چې غوښتل یې یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي. او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامنو د لاسه ډیر په تنګ سوي و، نو امیر شېر علي خان پر تاکس سره ډیر خوشاله سو او د هغه هرکلی وکړ چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بیلولو باندې بوخت وو. امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړ مخکې لدی چې بیا کابل ته ورسیږي. د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړ او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړ. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزا د امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده او ټول د هغه ملاتړ دي، نو روحیه کمزورې سو. او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار کې و هغه ته ورغلی. په 1318 میلادي کال کې بیا امیر عبدالرحمن خان او امیر محمد اعظم خان قواوې سره ترتیب کړل. د غزنی په شاشګاو په دغه سیمه کې د امیر شېر علي خان د لشکرو سره دوی سره مخامخ شول. جګړه یې وکړه چې په دغه جګړه کې هغه ماته وخوړه او دواړه وتښتیدل، چې بیا انګلیسانو هغوی ته په هندوستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه او تهران ته د سیستان د لارې څخه روان شول. امیر محمد اعظم خان بیا د همدغه لارې کې د ناروغه کیشي او ورپسې مړ شو، چې بیا په بستام کې شخص و. او سردار عبدالرحمن خان هم بخارا ته پناه یووړ. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، موږ د شاه شجاع د دولت په هکله ورسره د ملي پاڅونونو او د امیر شېر علي خان د واکمنۍ محمد افضل خان د واکمنۍ په هکله باندې وپوهېدلو. په دې چې تر دا غوړستنی شي پور سره مل پاتې سی وسی او د هرې موضوع څخه به موږ ته اخیستی وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو. تر اتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې تاریخي نوې او پزره پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري، شه چری. Thank you.